تنو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. اجمل اندی ماو د ازادي رادیو د خبرونه کې مو تود هرکلی کوم. په دې هیله یو چې یو ښه او خوشاله ورځ به ولرئ. په روانه خبرونه کې مو د سر مسله د پنجوایي په ولسوالۍ کې د یو امریکایي سرتیر لخوا په عامو خلکو په ډزو کې د ګڼو کسانو د وژل کېدلو مسله ده. همدارنګه مو د افغان ولسمشر له هغه څرګندونو هم خبرو چې نن یې د امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په اړه په یوه غونډه کې کړي دي. او د پېښور په بډبیره کې د جنازې په مراسمو کې چاودنې هم په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې چې په اړه یې رپورټ لرو. خو په سر کې کابل ته ورځو. ناجیه صفوي د افغانستان او نړۍ د افغانستان کورنی خبرونه دراوري.
په سر کې هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار چارواکي تاییدوي چې بهرنیو سرتیرو د دغه ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې تر 15 زیاتو عامو وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي افغان میرمنو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ د دوی حقوقو او ازادیو ته پابندي. او د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په کونړ کې دوه پاکستاني وګړي چې ځان وژونکو واسکټونه یې سنبال وو نیولې دي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي تاییدوي چې بهرنیو سرتیرو د دغه ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې تر 15 زیات عامو وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د رسنیو د دفتر مسؤل جاوید فیصل ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
تېره شپه 3 بجې د پنجوایي ولسوالۍ د ګړمبۍ او الکوزو په کلي کې د یو سرتیر لخوا څخه تر ملکي وګړو باندې ډزې شوې دي. تقریبا له 10 څخه تر 15 پورې ترکي وګړي په هغه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي.
خغلی فیصل وویل چې دوی یو پلاوی سیمې ته استول شوی چې د پیښې دقیق حال معلوم کړي. بلخوا په کابل کې د اصاف مطبوعاتي دفتر وایي هغه امریکایي سرتیری نیولی چې په کندهار ولایت کې پر یو شمېر ملکي افغانانو ډزې کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي افغان میرمنو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ د دوی حقوق او ازادیو ته پابندي. خغلی کرزي چې د یکشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې وی غونډې ته وینا کوله د خبره پکله کړت کړه چې ګواکې د هیواد دینی علما د ښځو حقوق سمبالول غواړي. د ښځو حقوق سلبول غواړي. د خغلی کرزي په وینا د هیواد اساسي قانون چې پکې د ښځو حقوق خوندي شوي د همدغه علما په وسیله ترتیب شوي. همدا دینی عالمان و چې موږ سره یې د هیواد اساسي قانون جوړ کړ. همدا د وطن مشران و چې موږ سره یې اساسي قانون جوړ کړ. او دا په هیڅ عنوان په دې معنی نه و چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ، په افغانستان کې د ښځو حقوق او په افغانستان کې د دوی پرمختګونو د همدې ټولنې لخوا تضمین شوی چې موږ ټول پکې یو ځای یو. ځوانان هم سپینګری هم تعلیم یافته هم کلیوال او هم علما. خغلی کرزي د ښځو د حقوقو په اړه د لویدیځ رسنیو ریپورټونه له غرضه ډک وبلل او ویل چې په دې ریپورټونو کې د علماو دریس تحریف شوی. ولسمشر ډاډ ورکړ چې نه یوازې دوی د ښځو موجوده حقوقو ته پابندي بلکې هڅه کوي دا نور هم زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په کونړ کې دوه پاکستانی وګړي چې په ځان وژونکو واسکټونو سنبالو نیولې دي. د دې ادارې لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دوه پاکستانی وګړو غوښتل چې د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ځان وژونکي حمله وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا کسان د پاکستان د تروریستي ډلو لخوا د حملو لپاره ګمارل شوي وو او د تورخم له لارې کونړ ولایت ته تللي وو. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا دواړه کسان چې اصلي نمونه یې امجد او عارف دي د اختر او شکیل په مسهار نمونو سیمې ته ورغلي وو چې د ځایي اوسیدونکو په همکارۍ نیول شوي. د کندهار د ننګرهار د کرنې ریاست یو مامور نن سهار د ناپیژندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد حسین ازادي رادیو ته وویل چې عاشق الله ملکیار د کرنې ریاست د نباتاتو د ساتنې په مدیریت کې دنده درلوده. هغه زیاته کړه چې نوموړی د لغمان د محتلم اړوند سیمه کې وژل شوی. هغه زیاته کړه چې ښایي د ملکیار وژنه شخصي خصومت او یا دښمني وي. دا د ونیول ده چې سمود وړاندې هم د دغه ولایت په قرغیو ولسوالۍ او محتلم کې درې مرموزي وژنې شوی وي. د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له فرشتې جلال زی سره ملتیا وکړئ.
نن له پېښور سره نږدې د بډبیری د ماماخیلو په سیمه کې د جنازې تر منځ وروسته 14 سوي چې د چارواکو په وینا دیار لستنه پکې وژل سوي او یو ډېر شتنه نور زخمیان دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روختون مشر ډاکټر رحیم خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په ورلسوي یو ډېر شو زخمیانو کې د 15 تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی مرستیال ویاند او د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر نور مشران د جنازې په دغو مراسمو کې حاضر وو چې 14 وسوه. د پاکستان پوځ پرون هم ویلي وو چې په باړه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي دي. د سوریې حکومت د دې هیواد په شمال کې د عدلیب په ښار کې پر اعتراض کوونکو حملو ته دوام ورکړی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې وایي چې د امنیتي او پوځي ځواکونو لخوا په یوه کلي کې حمله سوې ده او د تلاشۍ په جریان کې خلک هم نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر فعالین وایي چې پرون په دغه ولایت کې لږ تر لږه 60 تنه مخالفین وژل سوي دي. د یو بل خبر لمخې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او د عربي هیوادونو خاص استازی کوفی انان په دمشق کې دی او نن بیا هم د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ګوري. ولسمشر بشار الاسد په پرونی لیدنه کې کوفی انان ته وویل چې حکومت یې هر هغه صادقانه اقدام ته چې په سوریه کې تشدد پای ته ورسولای شي تیار دی، خو پر تروریستانو یې تور ولګوه چې د روان بحران د حل لارې بندوي. د سوریې دولتي خبري اژانسونه د بشار الاسد په حواله وایي چې سیاسي ډیالوګ او مذاکرې د وسلوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په صورت کې نسي کامیابېدلی. کوفی انان له بشار الاسد سره د خپلو خبرو اترو په اړه مطبوعاتو ته څندې ویلي، خو د ملګرو ملتو د سازمان یوه اعلامیه وایي چې کوفی انان د سوریې د حالاتو په اړه شدید اندېښنه لري. کوفی انان به نن له بشار الاسد سره تر بیا خبرو وروسته قطر ته ولاړ سي. د اسرائیل لوټکو په سیمه کې د وکال په جریان کې د تشدد په تر ټولو ستر جپ کې نن یو اربیا به غزه بمباري کړې ده. فلسطینی سرچینو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 15 تنه ملیشې وژل سوي دي. په سیمه کې د اوربن د ټینګېدو لپاره د مصر له هڅو سره هم اسرائیلو ته د فلسطین لوري تر سل زیات راکټور توغول سوي دي چې یو شمېر یې د اسرائیل په جنوبي ښارونو لګېدلي دي. د فلسطینی راکټو په دغو حملو کې لږ تر لږه یو تن فلسطینی په شدت زخمي سوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د فلسطینیانو له لوري دغه راکټي حملې غندلې دي او د عربي ټولنې هیوادونو پر غزه د اسرائیل دغه تازه بمباري قتل عام بللې دي. د سلواکیا د پارلماني انتخاباتو وروستي نتایج څرګندوي چې چپړخي مخالف ګوند زیاتی رای ګټلې دي. د پخواني صدر اعظم او د سوسیال ډیموکرات ګوند د مشر روبرت فیکو ګوند لږ تر لږه 4.8% رای ګټلې دي او په څرګند ډول د ټاکنو ګټونکو بلل کېږي او د پارلمان له 1500 چوکیو څخه 4 خپلې کړې دي. او په جاپان کې نن خلک د تیر کال د سمندري طوفان او د شدید زلزلې لومړی کلیز لمانځي چې په ترڅ کې نو نظر ته نه ووژل سول او په تیرو دوه لسیزو کې د تر ټولو سترې اتمي مصیبت سبب سول. د جاپان خلکو نن په هغه ساعت چې تیر کال دغه وخت د زلزلې لومړي ټکانونه احساس ول یو دقیقه سکوت وکړ. تیر کال په جاپان کې دغه زلزله چې 9 و د فوکوشیما په اتمي کارخانه کې د اتمي چاودنو سبب سو او تر 3,500 زیات خلک بې کوره کړل.
خبرونه مولا آزاده رادیو نو اوریدل. دا کندهار په پنځوي ولسوالۍ کې امریکایي سرتیری په مخالکو ډزې کړې چې د چارواکو په وینا د لسونه تر 15 پورې کسانې وژلې دي. په دې اړه به په کندهار کې له خپل خبریاله تازه حال واخلو. افغان ولسمشر هیله څرګنده کړې چې ډېر ضربل امریکا سره د شپې د عملیاتو په اړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا کېږي یو تړون لاسلیک کړي چې د عملیات بند شي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. په کندوز کې مو د هغه سړي له عالم خبرو چې د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په اعدام محکوم شوی دی او په پېښور کې یوې درنې چاودنې 40 ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې دا اونۍ پکې د چاپیریال ککړتیا او د روغتیا ترمنځ په تړاو خبرې کوو. دا د آزادې رادیو ده. د پنجوي پولیسوالۍ کې تیر شپه یو امریکایي سرتیری په عامو خلکو ډزې کړې دي او ګڼ کسان یې وژلي. وسلوالو طالبانو په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې دغه سرتیری تر 500 پورې کسان وژلي. د کندهار چارواکو بیا د آزادۍ راډیو ته په پخوانیو خبرو کې تایید کړې و چې لسو تر پنځل لسو پورې کسان په دغه ولسوالۍ کې وژل شوي. دا چې پیښه څنګه رامنځته شوې ده او د تلفاتو په اړه یې چارواکي څه وایي، صادق رښتینی چې په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال دی همدا اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د دغه پیښې په اړه باندې که عمومي معلومات ورکړي اورېدونکو ته چې پیښه څنګه رامنځته شوې ده او د تلفاتو په اړه یې څه ویل کېږي؟
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته هم سلام وي. پیښه تېر شپه درې بجې د پنجوایي ولسوالۍ د الکوزو او ګړندۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې لس تر پنځلسو ملکیان وژل شوي دي. مطبوعاتي دفتر د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر معلومات نه ورکوي، خو وایي چې دغه امریکایي سرتېري چې پر ملکیانو یې ډزې کړي او هغې وژلي دي دماغي ستونزه درلوده. سرچینه وایي چې د څېړنې او د موضوع د لا روښانتیا لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استولی، خو بلخوا د کندهار د ولایتي شورا غړي چې هغه للی دستګیري چې د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي دي، دی په دغه پیښه کې د اوولسو ملکیانو د وژل کېدو پوښتنه کوي. دی وایي چې په پیښه کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي چې ښځې او کوچنیان دي. د پیښې د څرنګوالي په باب چارواکي او عیني شاهدان بېلابېلې ادعاوې لري. د ولایتي شورا غړی اجیا غلالۍ دستګیري وایي چې د سیمې اوسېدونکو په ټلیفون ورته ویلي چې امریکایي سرتېري څو کورونو ته ننوتلي چې د دوی قرارګاه ته نږدې وه او هلته یې پر خلکو ډزې کړي. د ده په خبره چې دغه برید د یوه نه بلکې د یوې ډلې پوځیانو لخوا ترسره شوی، خو ځینې عیني شهیدان بیا ادعا لري چې تېره شپه په دغه سیمه کې ځایي اوسېدونکي لومړی په عملیاتو کې نیول شوي او وروسته د یوه سرتېري لخوا د شپې درې بجې پر هغوی باندې ډزې شوي او وژل شوي. په خپل حساب دفتر په دې باب ډېر جزئیات نه دي ورکړي، یوازې د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې په پیښه کې چې یو سرتېری ښکېل دی هغه نیولی دي. دوی خواشیني هم څرګنده کړې په خبرپاڼه کې.
ډېره مننه رښتینی صاحب، له تاسو سره به په روانو خپرونو کې هم په تماس کې یو که د دې مسلې په اړه د چارواکو او نورو لورو نه نور جزئیات را په ډاګه شول. اورېدونکو ته به یې په خپل وخت وړاندې کوو. قدرمنو دوستانو، په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د پنجوایي د ولسوالۍ د تېرې شپې د پیښې حال یې راکوو. ویل کېږي چې په دغه پیښه کې بېګا د یو امریکایي سرتېري لخوا په عامو خلکو ډزې شوي دي او ګڼ کسان وژل شوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر هیله څرګنده کړې چې ډېر ضرب له امریکا سره د شپې د عملیاتو په اړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا کېږي یو تړون لاسلیک کړي. ښاغلي کرزي چې د یکشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، د باګرام زندان د سپارلو تړون یو مهم تړون وباله. وی ویل چې دا د ستراتیژیک تړون لپاره د دوی یو له دوو لویو غوښتنو څخه وه. په دې اړه به نور تفصیل له کابل زموږ د همکار بخنه غواړم. په دې اړه به د کابل څخه د یو رپورټ واورو.
د بګرام زندان د سپارلو په اړه له تړون وروسته افغان ولسمشر وایي که د شپې د عملیاتو په اړه یې غوښتنه ومنل سي، نو دا امکان شته چې د شکاګو تر سر مشر ځي مخکې له امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک سي. افغان ولسمشر حامد کرزي چې د یکشنبې په ورځ یې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، دا تمه وښول چې د شپې د عملیاتو په اړه به ډېر ژر له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړي. شاغلی کرزی وویل چې تر دې تړونونو وروسته به د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د ستراتیژیک تړون پر سر خبرې دوام
وکړي.
وروسته له هغې چې د امریکا له حکومت سره دا دوه توافق وکړو، نو بیا به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه خپلو خبرو ته دوام ورکوو. په دې کې مو نوې موافقه دا کړې چې موږ حاضر یو چې د شیکاګو له کانفرنس نه مخکې چې د ثور او جوزا په میاشتو کې جوړیږي د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک شي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره افغان حکومت دوه لوی شرطونه ایښي و چې یوې افغان حکومت د بګرام زندان سپارل او بلې په افغانستان کې د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو بندول و. په دې لړ کې افغان حکومت د بګرام زندان د مسؤلیت سپارلو تړون د روانې مارچ میاشتې پر نهمه لاسلیک شو چې تر شپږ میاشتو پورې به یې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته سپاري. افغان ولس مشر ده هم ویل چې په افغانستان کې امریکا ته د پوځي اډو د ورکړ مسله له دې تړونه جلا ده او دوی به په دې اړه تر اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وکړي.
یک سال دیگه وخت میگیریم تا به دقت چگونگی استفاده تصویر
مونږ به یو کال نور وخت واخلو څو په دقت سره د امریکا په وسیله د افغانستان له پوځي تاسیساتو څخه د استفادې څرنګوالی په سمه توګه مطالعه کړو. دا چې دوی د دې کار په بدل کې څه راکوي مونږ څه ورکوو، د دوی مسؤلیت به څه وي او زموږ مسؤلیت به څه وي، څومره شمېر سرتیري به په افغانستان کې پاتې کیږي، دوی به څه رول ولري، بهر به ځي او کنه، زموږ د سرتیرو په روزنه کې به څه ډول برخه اخلي. دا ټول هغه مسایل دي چې مونږ پرې خبرې کوو. هر کله چې مونږ د دې مسایلو په اړه توافق ته ورسېدو نو بیا به یې لاسلیک کړو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په اړه له شاوخوا یو نیم کال راهیسې خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې د دې تړون په اړه د خبرو له پیله د سیمې او ګاونډیو هیوادونو مخالفت روان دی او دغه هیوادونه نه غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ دغه تړون لاسلیک سي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په اوسنیو حالاتو کې په دې باور دي چې دغه تړون به افغانستان د ګاونډیو او ځینو نورو هیوادونو له لاسوهنو وژغوري او روانه جګړه به ترې وځایه کمه سي. افغانستان تر دې مخکې له هند، فرانسې، ایټالیا، برتانیا او ناټو سره د ستراتیژیکو او نورو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې ولسمشر کرزی وایي که د شپې له خوا د عملیاتو د بندېدو غوښتنه یې ومنل شي نو دوی به ستراتیژیک تړون ته نور هم ورلنډ شي. هرات کې یو تن چې ځان یې طالب باله د درې میله وسلو سره د معارف ریاست ته ورغلی او ویلي دي چې له یوې زده کوونکي سره یې مینه لرله او د تسلیمي ترې غوښتې ده، خو د سولې عالي شورا دا کس طالب نه بولي او وایي هېڅ ډول مرستو څخه به ورته استفاده کوونکي برخمن نه شي. شرفالدین ستانکزی له نور تفصیل سره.
د هرات د سولې عالي شورا وایي ملکي ژوند ته د راګرځېدو بهیر باید کاملا روښانه وي، هیڅ جعلي طالب د دوی پروګرام کې نشي منل کېدلی. دغه ټکی د یاد کمیسیون مطبوعاتي دفتر څخه د یکشنبې په ورځ یوه خبر پاڼه کې له هغه وروسته ازادۍ راډیو په ادرس راورسېده چې یوه ورځ وړاندې د هرات د معارف ریاست کې د عبدالبصیر په نوم یو تن دولت خپلې درې میله وسلې وسپارلې. د تسلیمي مناسبتي غونډه کې د هرات د معارف رئیس اروین طاهری وویل چې یاد طالب د ګذري ولسوالۍ د مالان د کلي استوګن ده. دا چې د یاد کلي ښوونځي د نام ټولګي یوې زده کوونکي پروانه نومې زده کوونکي سره یې مینه لرله، د تسلیمۍ په شرط یې کوژدې ته طرفینو غاړه ایښې ده. هغه چې د ده په وینا د معارف ریاست مامورینو یې منځګړیتوب کړی. د هرات له پنځلس ولسوالیو څخه نهه لرې او سرحدي ولسوالیو کې د وسله والو مخالفینو حضور شته چې د حزب اسلامي او طالبانو په ډلو سره ویشلې دي، خو په دې سربیره نورې ناڅرګنده ډلګۍ هم شته چې یا خو د مخدره موادو کاروباریان او یا خو یې هم ځینې کارپوهان د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو د لاس لاندې سړي بولي. په هر صورت دا چې دا وسله وال هر څوک د خود کال له سره یې دولت منځ کې د پراخه نفوذ ادعا لري. وایي د روان کال له سره و دېرش ډلو په ترکیب کې نږدې 1500 کسه ملکي ژوند ته له ورته کسانو راګرځېدلي دي. د تسلیم شویو کسانو په هویت به تل د اړوند چارو کارپوهانو او کتونکو پوښتنې کولو، خو دولت به دوی طالبان بللو سره دا د ځان یوله بریا وبلله. ولې لومړی ځل ده چې د سولې عالي شورا هم د یوه طالب قومندان تر تسلیمۍ وروسته ورته خبره وکړه. د موضوع د لا ښه روښانولو لپاره مې دلته د سولې د عالي شورا مطبوعاتي څانګې مسؤول زلمی ملیار څخه وپوښتل. زیاته یې کړه د دغه تن هویت دوی ته د یوه طالب په نوم نه ده جوت. باید ووایم چې د طالبانو ملکي ژوند ته د راګرځېدو پروګرام د نړیواله ټولنې لخوا حمایت کیږي، ځکه نو تسلیم شویو کسانو سره د لومړنیو مالي مرستو او کاري بوختیاوو ژمنو سره هر ورځ د طالبانو د بیلابیلو ډلګیو د تسلیمۍ خبرې وي. خو طالب وایي انقاری محمد یوسف احمدی هم دا کسان غیر مسؤول او په ټلیفون سره د ځان سړی نه دی بللی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
زموږ غږ لازادۍ راډیو ناورۍ تر پوره وه کاله وروسته د غورک ولسوالۍ تر دولتي حاکمیت لاندې راغلی. په دغه ولسوالۍ کې تېره ورځ ملي بیرغ پورته شو او چارواکو یې په رسمي ډول د نیول کېدو اعلان وکړ. تر دې یوازې درې میاشتې مخکې د کندهار بله ولسوالۍ میانشین هم تر دولتي حاکمیت لاندې راغلی. و محمد صادق رښتینی له کندهاره نور تفصیل راکوي.
غورک او میانشین په کندهار کې دوه هغه ولسوالۍ وې چې له تیرو اوو کلونو راهیسې پکښې دولتي حاکمیت نه و موجود. میانشین دوه میاشتې مخکې او غورک ولسوالۍ تازه تر دولتي حاکمیت لاندې راغلل. د قبایلو وزیر عبدالجنوب لپاره د امنیت تنظیم رئیس اسدالله خالد او د کندهار ولایتي چارواکو وویل چې د افغان ځواکونو په خپلو مستقلانه عملیاتو کې دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه کړل. که څه هم د دې ولسوالۍ د عملیاتو په ترڅ کې د اوښتې مرګ ژوبلې په باب چارواکو معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل چې د ښه حکومتدارۍ پیاوړي کول به یې لومړنی هدف وي.
نن موږ په دې وتوانېدو چې هغه آخرینه ولسوالۍ چې زموږ شتون پکې نه و، لا د دښمن تر ولکې لاندې وه، یعنی د غورک ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې، هغه هم نن الحمدللہ سفال اسوا او د تاسمین ایسی د افغانستان ملی بیرغ کی پر پی دوس او ان شاء الله الرحمن سے دلتب الخیر هم دی ولسوالی تعمیرات مکمل لمن جوړل سی دی دا جوړی کی هم پرمختیایي کارونه شروع کیږي، هم قومي شوراګان دلته جوړیږي، هم ولسوالی فعال ز پتا سی حال کی سے خدای ته بیا شکر ادا کوم، ډیر زیات خوشاله يم سے نور خندار کی د سچینه د پات سی هغه مکمل اندی دښمن تر کنټرول لاندې او
موږ پر دې باندې اختای چې دوه سوه سم معلی پلیس د غورک د لپاره تشکیل په نږدې وخت کې ورکړو، د غورک د دغه ولس په واک کې ورکړو چې د خپل ځوانان د معلی پلیس په لیک کې داخل کړي، نو بیا دې کولی شي چې د خپل غورک د ولسوالۍ امنیت دې په خپله وساتي او انشاءالله د دولت د وردیو ملي پلیس او ملي امنیت دا به ټوله د دې سره کومک کوي. دلې به یې چې دا لارې صفا کړي، رښتیا هم دا لارې هغه لار چې خاکریز ته ځي میوند ته چې د ځینې مشکلات شته خو هغه باندې اخته دي، هغه به پر لر نو وخت کې هغه هم صفا شي او دا لارې به ټول د خلکو پر مخ لاسي. په دې کې به امنیتي پوستې هم وي د دواړو ولسوالۍ، هم د میوند سره هم د خاکریز.
په ورته وخت کې د غورک اوسیدونکي تر ټولو لومړی د چشاک او کروندې د اوبو د سیستم د رغېدو غوښتنه کوي. دوی په ځانګړي ډول په خپل ولسوالۍ کې د اوبو د دوو بندو د جوړېدو غوښتنه کوي چې په لږ مصرف سره دوی یې د خپلې سیمې لپاره حیاتي ګڼي. د غورک اوسیدونکي په ټولیز ډول دې ولسوالۍ ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي چې په وینا یې په تیر کې هم د کمی پاملرنې له کبله دغه ولسوالۍ له سقوط سره مخ شول.
یو هلته لوړ دی، یو دلته دی، دا دوه بندونه چې موږ ته وتړل شي انشاءالله موږ رومۍ ته خدای ته درود چې غټ بندونه دي، دونه غټ بندونه دي، دونه غټ خلک دي، دا خلک به هم په کار اخته شي، مزدوري به هم پشکې پیدا شي، خواري به هم پشکې پیدا شي، چې موږ انشاءالله زموږ وطن به اوي شي، خدای بیا د دغه بندو د برکت را اوي کړي.
غورک د کندهار په شمال غربي څنډه کې د خاکریز او ژړی ترمنز پرته ولسوالۍ ده چې چارواکي وایي په تیر کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د یوه عمده مرکز په توګه کارول کېده. په دې ترتیب سره اوس د کندهار ټولې ولسوالۍ د دولت تر واک لاندې راغلي.
په کندوز کې محکمې یو سړی چې د خپلې میرمنې پر وژلو یې مجرم بللی و په اعدام محکوم کړی دی. په دې اړه به نور معلومات د نور محمد سیم په رپورټ کې واورو.
د کندوز ولایت د امام صاحب له ولسوالۍ نه په رارسېدلو رپورټونو کې راغلي دي چې د دغې ولسوالۍ د محکمې په یوه قضایي پرېکړه کې د امام صاحب د ولسوالۍ د آلچین کلي اوسیدونکی خدای نظر د حق نظر زوی چې ویل کېږي د روان کال د جدې د میاشتې په دویم ماښام یې د خپلې مور په همکارۍ خپله ښځه په بېرحمۍ سره ابتدا وژلې او بیا یې په اور سوځلې ده په اعدام محکوم کړی او مور یې چې له ده سره جرمي شریکه ګڼل شوې ده په شل کاله تنفیزي بند محکوم شوې ده. امام صاحب دی ابتدائی محکمه رئیس محمد حسین عمرخیل دی خبر په تایید آزادی رادیو ته وویل چې دغه پریکړه دی او قضایی پلاوی لچړل وروسته دی افغانستان د جزا د قانون د 9 او 395 ماده په پام کې نیولو سره صادره شوې ده، خو محکومینو پر اقتناعات نه دی کړی او استنافی غوښتی دی چې دغه حق ورته محفوظ دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې قاتل د خپلې ښځې د وژلو لپاره څه دلیل وړاندې کړی دی، داسې وویل: هغه په خپل خزه تور تړلې دی چې دای په زنا لیدل د خو زناکار په تخته بریالی شوی دی او دوی نه پیژني. ښاغلی عمر خیل زیاتوي چې اصل واقعیت دا دی چې تر دې پیښې وړاندې د قاتل پلار د خپلې ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی، خو قاتل او د ده مور داسې انګیرلې ده چې ګنې دغه مړینه به د خدای نظر د کډې لخوا د زهرو په ورکولو ترسره شوي وي او عادي مړینه یې نه ده بللې. د محکمې قاضي وایي چې د څېړنې نه وروسته د قاتلینو دغه ادعاوې بالکل بې بنسټه او تشې بهانې په اثبات رسېدلې دي، ځکه نو دغه جزا ورته ټاکل شوې ده. ویل کېږي چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د کندوز په سطح یوه ډېره لویه او له نفوسو ډکه ولسوالۍ ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسایل هم پکې د هېواد د نورو سیمو او ولایاتو په شان زیات دي. د یادول وړ بولو چې دا په روان کال کې د کندوز په سطح دویمه پیښه ده چې پکې یو مېړه خپله ښځه په بېرحمۍ سره وژني. لومړنۍ ورته پیښه د خان آباد په ولسوالۍ کې وه چې ویل کېږي قاتل لا تر اوسه فراری دی او د امنیتي مراجعو ګوتو ته نه دی ورغلی. هېری دې نشي چې شاوخوا یوه میاشت دمخه د امام صاحب ولسوالۍ محکمې ته یوه پیغله چې فیروزه د عبدالطیف لور نومېده او په اهل تشیع پورې یې اړه درلوده عارضه شوې وه چې د بسم الله د وزیر محمد له زوی سره چې د اهل تسنن یو ځواندۍ واده کول غواړي، خو د نجلۍ د کورنۍ لخوا یې ممانعت کېده او د نجلۍ دغه غوښتنه یې ناشونې ګڼله. د امام صاحب د محکمې قاضي په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل: له دې امله چې د دوی په نکاح کې کومه اصولي معنی نه وه، نو ځکه دواړه د محکمې له لارې نکاح شول او شرعي نکاحت ورکړی شوه او فعلا یو د بل سره په ګډه ژوند تېروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د پیښور د چاودنې مسله له پیښور نه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د پیښور ښار ته څیرمه د بډبیلي په سیمه کې په یوې چاودنې کې نن 43 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چاودنه نن غرمه مهال د جنازې په مراسمو کې شوې. نور حال به له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
پیښور ته څیرمه د جنازې په مراسمو کې درنې چاودنې په لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چاودنه د یکشنبې په ورځ تر غرمې وړاندې د بډبیرې سیمې سیپن چوک ته نږدې د یوه کلي د جنازې په جومات کې وشوه. د پیښې عیني شاهدان وایي د یوه ځایي اوسیدونکي د مېرمنې په جنازه کې د پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ یا ولایتي شورا د ویان مرستیال خوشدل خان په ګډون په سلګونو تنو حضور درلود چې ناڅاپه پرې چاودنه وشوه. یو ځایي اوسیدونکي سردار خان سیرت له سیمې نه د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل چې تر چاودنې وروسته یې په لسګونو تنه په وینو کې لت پت ولیدل. نوموړی وایي د ارواښاد یې د کورنۍ په باب ویل کېږي چې له چا سره یې هېڅ ډول شخصي دښمني نه لرله.
اوسه پورې معلومات نه څومره مړ دي، د بډبیر لاندې دي، خوړ دی، خوړ سره عیدګاه جومات کې په خوړ سره دې کې جنازه وه، په دې جنازه کې بم والوته وسو او د سیمې خلک چې بډبیر کې یو څه امن دی، سخدري چې خو هغه عجیزي ورکوي دا داخله و عجیزي دغه پرخوسه پرې صدو خدانه ناول لینځل د شپه بډنګره کې د سپېڅلې خکیږي جنازه خو د خلکو کوئی دې جنازه ته بخوځل لازم او کېدې شي هغه په کې یاده لیک سپیکر دی او په دغه خاطر باندې وایم چې امکان لري چې جنازه کې زو زو کرا کړم.
امنیتي مسولینو دا یو ځان مرګ برید وباله چې په غالب ګمان د بریدګر هدف د ایالتي اسمبلی د ویان مرستیال خوشدل خان وو. د پیښور پولیسو یو مشر افسر الطاف ایاز د پیښې له ځایه د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل چې په خپله خوشدل خان له بریده روغ وتلی.
دیرلس کسان پکې مړه دي، پنځه تیس چوبل دي. ډپټي سپیکر پکې وو غالباً نو مار نه کېده، ځکه د هغې نه علاوه بل دی کې داسې هېڅ داسې خاص خبر نه وه چې دا خلک دې بېګناه کېدې دغه ځای کې.
له دې وړاندې بډبیرې ته نږدې په ځینې سیمو کې ورته چاودنې شوې. هغه مهال سخدریزو وسلوالو د پیښې د مسولیت منلو پر مهال ویلي و چې د خلکو د دوی پر ضد وسلې راخیستي، خو د پولیسو د افسر وایي په نننۍ پیښه کې په نښه شوي خلک له سخدریزو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري او دا حمله په ځینې قبایلي سیمو کې د سخدریزو وسلوالو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو غبرګون وباله.
غالبا نور ایریاز هم کېدی شي د بډبیرې نه علاوه، خو چې کومه وسره سي یا بډبیرې کې راته ناست نه دي،
دا ټول د علاقې غیر اپریشن شروع دی، د آرمی او د فرنټیر کور دا دغه نتیجه ده. اورګلو کې هم شروع دی، په خیبر کې هم شروع دی، دلته باړه کې هم شروع شو. بالکل دا د بغیرتۍ د کمزورۍ نښه ده، دا نورې سم نه دي.
بډا بیره د پیښور جنوب ختیځ لور ته پرته نیمه قبایلی سیمه ده چې د پیښور او ادم خیلو درې ترمنځ د لوی لارې دواړې غاړو ته موقعیت لري. په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په پیښور او شاوخوا سیمو کې پر دولتي ځواکونو او ملکي خلکو د سخت دریځو وسلوالو له لوري د ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو لړۍ چې له تېرو څو کلونو راهیسې پیل شوې په دې وروستیو کې یو څه ځنډېدلې وه. که څه هم مرکزي او ایالتي چارواکي تر ډیره د ترهګرو د ملا ماتولو ادعاوې کوي، خو په دې وروستیو کې پرله پسې چاودنو د خلکو اندېښنې یوارې بیا زیاتې کړي.
و موریدل چې په پیښور کې ویدرنې چاودنې نن په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړول ده. دوستانو په همدې سره د خبری رپورټونو برخه پای ته رسو، خو مخکې له دې نه چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ورشو چې دا اونۍ پکې د چاپیریال او روغتیا ترمنځ په تړاو خبرې کوو، فرشتې جلالزی ته به غوږ کېږدو او له هغې به د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو تازه سرټکي واورو.
په کندهار کې چارواکو نن تایید کړل چې په دې ولایت کې د بهرنیو سرتیرو په ډزه کې تر 15 زیات ملکي خلک مړه او زخمیان دي. د کندهار د رسنیو مسؤول جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې د دوی یو هیئت سیمې ته تللی تر څو د پیښې دقیق حال معلوم کړي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې ویغونډې ته د خبرو پر مهال یو بیا هیله څرګنده کړه چې ډیر ژر به له امریکا سره د شپې د عملیاتو په اړه تړون لاسلیک کړي. ښاغلي کرزی د بګرام وویل چې د بګرام زندان د سپارلو تړون ډیر مهم دی او دغه د امریکا د متحدو ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون لپاره د دوی له مهمو غوښتنو څخه ده. د ملي امنیت اداره وایي په کونړ کې دوه پاکستانیان له چاودیدونکو واسکټونو سره نن یو ځای نیولي دي. دغه ادارې اعلامیه وایي دغو دواړو کسانو غوښتل چې انتحاري حملې وکړي. د ننګرهار د کرهنې ریاست یو مامور نن سهار د ناپیژندل سوي وسلوالو کسانو لخوا وژل سوی. د ننګرهار د کرهنې او مالداري رئیس ازادي راډیو ته وویل چې عاشق الله ملکیار د ننګرهار د کرهنې ریاست مامور او په مرموز ډول محترم ته نږدې ووژل سو. نن له پېښور سره نږدې د بډبیرې د ماماخېلو په سیمه کې د جنازې تر لمانځه وروسته چاودنه سوي چې د چارواکو په وینا 14 تنه پکې وژل سوي او تر 10 زیات زخمیان دي. د سوریه حکومت د هیواد په شمال کې د عدلی په ښار کې پر اعتراض کوونکو حملو ته دوام ورکړی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي دي چې پرون په دې سیمه کې لږترلږه 15 تنه مخالفین وژل سوي دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او عربي هیوادونو خاص استازي کوفی انان په دمشق کې دی او نن بیا هم د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره ګوري. د اسرائیل او الوتکو نن یو ار بیا په غزه بمبار وکړ او د فلسطیني سرچینو په حواله په تیر دوه ورځو کې لشتلجه 15 تنه ملیشه په دغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. د سلواکیا پارلماني انتخاباتو وروستي نتایج څرګندوي چې چپ اړخي مخالف ګوند زیاتی رای ګټلې دي. او په جاپان کې نن خلک د تیر کال د سمندري طوفان او هغې شدیدې زلزلې لومړی کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې تر 9000 زیات کسان ووژل سول او په تیرو 2 لسیزو کې د تر ټولو ستر اتمي بحران سبب سو.
دا د آزادې رادیو ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو د روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې مو دا اونۍ ز اجمل اندهر کله کوم. په دې اونۍ کې به د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دا معمول د خبرونو مطابق چې ډیر کله په د معمول خلاف چې ډیر کله په روغتیایي مسلو باندې وي، د ژوند د چاپیریال او د روغتیا ترمنځ په تړاو باندې وي. د ژوند چاپیریال یا چاپیریالي ککړتیاوي په خارونو کې له خارونو نه بهر ونې بوټي او سمسوري سیمې دا له روغتیا سره څومره تړاو لري، ککړه هوا څومره په روغتیا باندې ناوړه اغېز کوي، تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ. د خبرونه ته مو یو ډاکټر صبرا بللې ده چې په روغتیایي او امدارنګا په چاپیریالي مسایلو باندې نظر لري. ډاکټر صاحب محب زغم را سره ده. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهی او په دې موضوع باندې را سره خبرې وکړي. زموږ د سټډیو شمیرې دي 0 و 2 2 2 و 5 5 یا 0 و 2 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و 5 و شمیرو باندې زنګ وهئ نو دا شمیرې به هم درته ووایم: 00 420 21 2 1 40 01 یا په دې شمیره باندې له موږ سره تماس نیولی شئ. ډاکټر صاحب محب زغم، تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی وایم. اول خو درنه ډېره مننه کوم چې د خپلو ګڼو مصروفیتونو سره سره د موږ بلنه ومنله او دې خپرونې ته راغلی. په عمومي توګه باندې که اوریدونکو ته د روغتیا او چاپیریال ترمنځ په تړاو باندې یو څه خبرې وکړي، له هغې نه وروسته به مشخصو پوښتنو ته راشو.
مهربانی، مننه له بلنې څخه. موزم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. انسان چې په چاپیریال کې اوسېږي، بلکې ټول ژوندي موجودات، نو یو مناسب شرایطو ته ضرورت لري. تاسو پوهیږئ چې د ځمکې عمر د ژوندیو موجوداتو او د انسان تر عمره بیخي ډېر زیات دی. یعنی ژوندي موجودات او انسان هغه وخت پیدا شول چې زمینه ورته مساعده شوه، چې دغه چاپیریال ورته مساعد شو. نو له دې ښکاري چې چاپیریال په ژوند باندې ډېر اثر لري، او چې دا د ټول انسانانو وظیفه ده چې خپل چاپیریال مناسب وساتي.
ډاکټر صاحب، په چاپیریال کې د چاپیریالي ککړتیاوي دا مهال تاسو په افغانستان کې وینئ، په دې اړه باندې ډېر کله رسنۍ هم خبرې کوي. په افغانستان کې چاپیریال ته یا که په بله وینا ووایو، هغه ګواښونه کوم دي چې د چاپیریالي ککړتیاو له کبله د خلکو روغتیا ته پیښتي؟ یعنې دا مهال جدي ګواښونه په افغانستان کې څه دي؟
بلې، اول به دې ته وګورو چې کوم مواد چې چاپیریال ککړوي. یو هغه شیان دي چې هوا ککړوي، مثلا لوګی دی، دوړې او ګردونه دي، چې د دې منبع زاړه موټرونه دي او په مجموع کې ټول موټرونه دي. په حمامونو کې چې رابر سوځي د لرګیو په ځای یا د ګازو په ځای، په کورونو کې چې په ژمي کې لرګي او د سکرو ډبرې سوځول کېږي، دغه لوګي دي. او همدارنګه د خاورو او دوړو مواد هوا ککړیږي. بل هغه مواد دي چې ځمکه ککړوي، مثلا د خځلې چې دي، دغه کثافات، د تشنابونو اوبو، خپله د غیطه مواد چې دي چې دفع کېږي، او د حیواناتو سرخه چې ده، دا ځمکه ککړوي. او بیا همداسې په ځمکه کې جذبېږي، او تر ځمکې لاندې اوبه چې دي چې خلک د څښاک لپاره استفاده کوي، ځینې د څاګانو او کاریزونو اوبه ککړوي. او ځینې مواد چې هم هوا ککړوي، هم اوبه او هم ځمکه، چې هغه راډیواکټیف مواد دي. یعنې هغه مواد دي، هغه وسلې دي، یا هغه کارخانې دي چې یورانیم، پلاتونیم او نور راډیواکټیف مواد پکې کاریږي. په افغانستان کې داسې کارخانې نشته چې راډیواکټیف مواد پکې استفاده شي، مګر په جنگونو کې نو ویل کېږي چې شاند یورانیم په مرمیو کې کارول کېږي، او دا په خپله انسانانو ته ګواښ دی. نو زموږ لویه ستونزه چې ده، یو دغه ډسفنکشن دی، او د موټرونو ګڼوالی دی، او بل د ونو او ځنګلونو کمیدل دي چې خلک ځنګلونه وهي او لرګي سوځوي. ان دواړه تاوانونه رسوي، هم لوګی تولیدوي او هم له بلې خوا ځنګلونه کمیږي. زموږ لویه ستونزه همدا ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. دا د ونو او ځنګلونو په مسله باندې به هم وروسته خبرې کوو. اوریدونکو په تماس کې دي، ځینو اوریدونکو پوښتنې به واخلو، بیرته به خپل بحث ته راځو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تاسو غږ موږ اورو. مهرباني وکړئ. تاسو غږ موږ اورو. مهرباني وکړئ.
الا پکتیا ولایت تکمنای ولسوالۍ سمیاړي کې درته نیولې د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه نه چې زه پوښتنه دا چې یو تکلیف لرم کنه،
ها،
چې دا زړه مې بنديږي، یا بالخصوص په تیاری کې، یا چې اسمان ریز وي، ته توره تیاره غونتی وینو زړه باندې مې ګرزاره چې بالکل په ځان باندې نه پوهېږم زړه مې بیخي خرابېږي غونتی
ډېره مننه ګرانه دوسته که څه هم ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه باندې خپل نظر ووایي خو لکه مخکې چې موږ ویل دي موږ موضوع نن د چاپېریال او روغتیا ترمنځ په تړاو ده چې دا چاپېریالي ککړتیاوې یا د ځنګلونو وهنه یا د ښارونو کې ککړتیاوې په روغتیا څومره اغېز لري په دې اړه غږیږو. له اورېدونکو نه هیله کوو چې په موضوع باندې له موږ سره پوښتنې وکړي. هیله ده چې ډاکټر صاحب بیا هم د دغه اورېدونکي پوښتنه یاداشت کړي او کېدای شي بیا وروسته ورته ځواب ووایي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني ستړی مشي د هرات له ولایت نه د چاپېریال یا محیط زیست په اړه باندې او د روغتیا په اړه باندې که کومه پوښتنه لرئ یا کوم نظر لرئ مهرباني وکړئ.
سلام خدمت شما و میمان عزیز شما.
و علیکم سلام.
ما یک سوال دارم از میمان شما که ازدحام زیاد در شهرها تا چی حد باعث آلودگی هوا میشه؟ ببینی از روز که این موضوع سال 2014 به میان آمده نفوس زیادتر میبینیم سرازیر میشه به طرف ایراد و زمین ها و خانه نیز بسیار قیمت شده است برعکس کابل. البته
ډیره مننه د تاسو پښتنه به ډاکټر صاحب یاداش کړي وروسته به درته ځواب وایي. کور مو ودان خوشاله اوسئ. یو بل اورېدونکی دی د تلیفون مخلو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي.
محمد امین امدا ماشا به وینې څخه په تماس کې ژوندې اوسئ. سلامونه ونه کې محترم تاسو ته او تاسو ډاکټر ته.
ډاکټر صاحب محترم مهم زغم را سره دی سلامونه او هغه مو د تاغه غوري مهرباني وکي پښتنه مو کې د چاپریال په مسلې باندې یا د روغتیا په مسلې
ژوندې اوسې کې زه به د تاسو نه دا پښتنه وکم تاسو خو تاسو به سره معلومات دي چې د افغانستان حکومت چې د افغانان چې دي ډېر بیوزله خلک دي د موهیت چاپریال په ځای کې د سره حکومت یا څه کومه کولای شي چې په کومه سطح باندې سره کومه شي چې دغه چاپریال مختلف مریضونه یو بل ته انتقالېږي که نه نو حکومت دې سره په دې برخه کې څه کومه کولای شي.
ډیره ښه پوښتنه ده. راځه چې یو بله پوښتنه مور سره ملک چې حکومت او عام خلک د چاپیریال په پاک ساتلو کې څه کولی شي؟ ډاکټر صاحب وروسته په دې باندې نظر ورکړي. ډیره مننه. کور مو ودان. ډاکټر صاحب د موږ په دې ټلیفونونو کې ډیر غلمغالي شاته نو بخنه غواړو د کوالټیم خراب. فکر کوم چې د ډاکټر صاحب تلیفون هم قطع دی. د افغانستان سره د تلیفون د تماس نیولو هم دا جدي ستونزه یي چې ډېر کله ورسره تماس په اسانۍ باندې نه نیول کېږي. دوستانو تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دا مهال لرو چې تاسو پکې نن د چاپیریال او روغتیا ترمنځ په ارتباط او تړاو باندې د ډاکټر صاحب محب زغم څرګندونې اوري او همدارنګه د تاسو پوښتنو ته هم په دې اړه باندې ځوابونه وایو. چاپیریال په افغانستان کې یو داسې مسله ده چې په دې وروستیو کې په ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو کې د خلکو د شمېر د زیاتېدو او د موټر او نورو تخنیکي وسایلو د شمېر د زیاتېدو له کبله ککړ شوی دی. ویل کېږي چې هر کال په سلګونو کسان په کابل او نورو لویو خارونو کې د چاپیریالي ککړتیا او لامله د پیدا شوو ناروغیو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. تر ټولو لویه ستونزه چې په افغانستان کې مخکې ډاکټر صاحب وویل چې چاپیریال ته پیښه شوې ده هغه د ونو بوټو کمیدل دي، ځکه خلک د ونو بوټو وهلو ته ښه دي خو په کارولو کې همره ښېګڼه نه کوي چې ونې بوټي وکري او هغه وپالي. په داسې حال کې چې د پسرلي په موسم کې یو په بېلابېلو ولایتونو کې د ونو بوټو د کرلو کمپاینونه روان دي. د دې کمپاینونو په وړاندې همیشه یوه لویه ستونزه دای چې ونې بوټي خو کرل کېږي خو وروسته نه پالل کېږي. له ډاکټر صاحب سره بیرته تماس نیول شوی دی. ډاکټر صاحب بیرته خپرونې ته ستړی مشي، بخښنه غواړو چې دا تلیفونونه صحیح کار نه کوي او کله کله قطع کېږي. یو اورېدونکي پوښتنه وکړله چې په تیاره وریځ کې زړه تنګیږي. که څه هم دا د موږ د پروګرام موضوع نه ده، تاسو خپله خوښه چې په دې اړه هغه ته ځواب وایئ که نه. د موږ د پروګرام د موضوع په ارتباط باندې یو بل اورېدونکي له هرات نه پوښتنه وکړله چې دا د 2014 کال د امریکایي ځواکونو د وتلو خلکو اوریدل دي زیاتره خلک خارونو ته رامات شوی دي او په خارونو کې هم کورونه او مزکی کمیږي او هم د خلکو شمیر زیاتیږي. دغه پښتنه دا و چې د خلکو غنیدل په خارونو کې د چاپیریال او روغتیا په مسلو سره څنګه دي. او د دریم اوریدون کې چې له کابل نه ټلیفون کړی و احمد شامین نه، هغه ویل چې حکومت د چاپیریال په ساتنه کې څه کولای شي او همدارنګه عام خلک څه کولای شي او څنګه کېدلی شي چاپیریال ښه وساتي. البته که څه هم دا پوښتنه به په آخر کې بیا پې بحث کوو، خو تاسو اوس هم پې خپل نظر څرګندولی شي.
بلی مهربانی، هغه ورور څه ویل چې په تیاره کې زړه تنګیږي، دا رواني ستونزه ده. په اصل کې خو د ټولو انسانانو زړه په ورځ کې او په تیاره کې تنګیږي، خو د ځینو کسانو نسبتا زیات تنګیږي، د ځینو کسانو نسبتا کم. په دې اروپایي ملکونو کې چې ژمی اوږد وي، حتی په منی کې او په اوړي کې هم آسمان ورځ وي، اکثرا لمر نه ویني، هلته یوه ناروغي د وینټر ډپریشن په نامه یادیږي، ژمنی خفګان یا زمانه زړه تنګی چې خلکو ته پیدا کیږي. دا د اندېښنې وړ خبره نه ده، عادي خبره ده، هر چا ته پیدا کیږي. هغه ورور چې له هراته پوښتنه کړې وه چې د خلکو ګڼه ګوڼه په ښارونو کې دا څه اثر لري، دا خو ښکاره خبره ده چې څومره چې په کم ځای کې خلک ډېر خلک راټول شي، هغومره هلته دوی کثافات تولیدوي. یعنی هر انسان په ورځ کې لږ تر لږه یوه کیلو کثافات تولیدوي، نو ښارونه د هماغومره شمېر کسانو لپاره جوړ شوي وي چې ښاروالۍ د پاکولو او د سمولو وس ولري. چې نفوس زیات شي او د ښاروالۍ امکانات هماغومره وي، نو ښکاره ده چې هغه کثافات پاتې کېږي په ځای باندې او چاپیریال ککړوي. د حکومت وظیفه خو د ټول چې موږ داسې د چاپیریال ساتنې په باره کې وایو، د حکومت وظیفه ده، خو خلک هم پکې ډېر رول لوبولی شي. مثلا دا د موټرو په برخه کې که سړی خپل موټر وخت په وخت سره ترمیم کړي، ترې نږدې چې ماشین یې خراب شي او زور شي، زیات لوګی نه تولیدوي. یا په کورونو کې که خلک د لرګیو د سکرو د ډبرو په ځای له نورو موادو کار واخلي. مثلا دلته ځینې شرکتونه دي چې لمریز دیګونه جوړوي، داسې دیګونه دي چې د لمر وړانګې د لمر حرارت په یوه نقطه کې سره راټولوي او هلته لکه مزارۍ غوندې ځای وي، دیګای ور باندې کېږده، هر شی پخوي، ډېر ښه پخوي، سوځوي هم نه، اوبه هم پکې تودېږي. ما پخپله دغه شی اخیستی دی. نو زموږ داسې هېواد داسې ملک دی چې په کال کې لږ تر لږه لس میاشتې لمر لري، نو که په دې لسو میاشتو کې له همدغو لمریزو دیګونو او ګرمیو کار واخلو، دا لوګي ډېر کم تولیدېږي او فضا نه ککړېږي. دا البته اقتصادي ګټه هم لري. زه فکر کوم چې هره کورنۍ د نفر په سر په میاشت کې یوه کیلو ګاز سوځوي، که دا مایع ګاز استعمال کړي د پخلي لپاره. نو اکثر کورنۍ چې دي اووه اته کسان لري، نو په کال کې دوی تقریبا 4,500 تر 5,000 افغانۍ پورې په ګاز ورکوي. که چیرې د غل مریض دیګ واخلي، بې مصرفه هېڅ پیسې هم ورباندې نه لګېږي، هوا هم نه خرابېږي او د دوی اقتصاد هم ګټه رسېږي. دا د خلکو وظیفه ده. همدارنګه که خلک هر څوک په خپله کور کې په خپله سیمه کې ونې لکې کړي او بیا یې وساتي، دام د فضا د پاکولو سره ډېره مرسته کوي.
ډاکټر صاحب، د روغتیایي مسایلو سره تاسو بل ډېرو ډاکټرانو او عموما د دې مریضانو له حاله خبر یې. په افغانستان کې دا مهال کومې ډېرې ناروغۍ داسې دي چې فکر کوئ د چاپیریالي ککړتیاو له کبله پېښېږي او ډېرې دي؟
دا د چاپیریال ککړتیا خو یو داسې دی چې سملاسي اثر کوي، ځینې ناروغۍ پیدا کوي چې په هماغه وخت کې داسې پلان
وخت کې پیدا کیږي او ځینې اثرات داسې دي چې داسې په اوږدمهاله کې ښکاره کیږي داسې زر نه برسیا کیږي. هغه چې زر اثر کوي دا تنفسي ناروغۍ رامنځته کوي، مثلا دغه د زکام ناروغۍ، دا ریزشونه، دا د تنسلونو التهاب، د ستوني درد، دغه تکلیفونه ډېر پیدا کیږي، دا د سترګو خارښت، د سترګو التهاب دا ډېر پیدا کیږي، او دا ککړه هوا په پوستکي باندې دغه ګرد کښېني، دا د پوستکو دغه دانې زیاتوي. بیا په مهاله کې همدغه تنفسي ناروغۍ فرضاً که ډېر وخت دوام وکړي دا په مزمن برانشیت تبدیلېږي، او مزمن برانشیت چې ډېر وخت دوام وکړي آخوا ته په زړه باندې فشار راځي، زړه لویږي، زړه خرابېږي، همدارنګه نورې ناروغۍ دي، دا میکروبي ناروغۍ تقریبا اکثر په همدې لاره سړي ته انتقالېږي. مثلا توبرکلوز، یو سړی توبرکلوز لري یا نری رند لري، هغه د خپل بلغم څکوي په لاره کې، دا وچېږي او دوړو سره پورته کېږي، بل څوک چې تنفس کوي د هغه سږو ته ځي، دا هم پرې اخته کوي. همدارنګه د اسهالات چاپیریال د ککړتیا په وجه رامنځته کیږي، او په مهالو ناروغیو کې حتی د زړه روماتیزم د همدې ککړتیا له وجې پیدا کیږي. هغه داسې پیدا کیږي چې د درد او د میکروبي هوا چې سړی تنفس کوي د ستوني درد ورته پیدا کیږي. که د دې ستوني درد په خپل وخت کې تداوي نه شي او پرله پسې څو ځله په کال کې دی د ستوني په درد اخته شي، همدغه میکروب بیا د زړه د روماتیزم سبب کیږي چې بیا عملیات غواړي. همدارنګه سرطاني ناروغۍ د چاپیریال د ککړتیا په وجه پیدا کیږي. د موټرو په لوګي کې داسې مواد شته چې هغه سرطان تولیدوي، او همدارنګه د خپله د مضمون برانشیت چې ډېر وخت دوام وکړي دام کېدای شي چې په سرطان واوړي. له بلې خوا دغه د هوا ککړتیا چې ده د ځمکې د اتموسفیر هغه برخه چې د لمر مزره وړانګ نه پرېږدي چې ځمکې ته راشي، هغه سوری کوي، هغه تخریبوي. بیا د لمر دغه ماورای بنفش وړانګې چې دي دا ځمکې ته راځي، او دا پخپله هم د پوستکي سرطان رامنځته کوي او هم نورې سرطاني ناروغۍ
ډېره مننه ډاکټر صاحب. یو څو اورېدونکو ته به ورشو چې دوی هم ډېر منتظر دي، د دوی پوښتنې به واخلو. مهرباني وکړئ څو کولو کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه هم وکړئ.
سلام علیکم اسمان صاحب، خپل احترامات وړاندې کوم تا او ډاکټر صاحب ته. مجاهد له محافظ کرخي نه مې درسره تماس نیول، دا د مونږ د ژوند چاپېریال خو ټول اقتصاد کې لاس اقتصاد مې امکانات نه لري، خو لاس اقتصاد چې لري هغه مونږ خپل امکانات برابر کړی. د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم، مونږ شپاړس کسان په یو اتاق کې او د مونږ سره په شپاړس کسانو کې څلور کسان مونږ په پوډرو مې اخته، او دغه نور ټول پوډر چې دا دولس کسان دي، اوس مونږ څنګه وکړو چې د دې سره مونږ اخته نه شو؟ دوی دود البته امکانات خو هېڅ امکانات نه لرو چې د دوی نه جدا شو، ځکه په ټول محبت کې دا مشکلات شته. نو ډاکټر ته نه مشوره غواړو، او مونږ ته یو رقم مریضي پیدا شوې چې پوستکی هم خراب شوی دی، ویشتم ده چې غونچه په سر کې تویږي، د چې ګرد یو ځای پاتې بېخي هېڅ ویشته پکې نه پاتې کېږي. ډاکټر ته نه مشوره غواړو چې مونږ په دغسې یو چاپېریال کې څنګه ګزاره وکړو، څنګه ژوند وکړو؟ مونږ دپاره خو ډېر مشکل ده، خو بیا هم دی کوم د حل لاره لري چې راته ویښي د دغه پوډریانو د دغه شي نه، چې مونږ ځان وساتو چې پخته نه شو، نیکه لاره راته وښي، دا به ښه. او بل هېڅ داسې امکانات نه لرو چې مونږ ته ووایې چې د دې ځای بدل کړي، اتاق نه بېل شو، ځکه په ټول محبت کې دا مشکلات دي. مننه ډېره مننه.
کور مو ودان، خوشاله اوسئ. دا وظیفه خو اول د افغان چارواکو د په داسې حال کې چې له امریکایانو نه د باګرام د زندان د تسلیمۍ دپاره هلې ځلې کولې، او هغه هم تسلیم که په پولي چرخي زندان کې چې دا حال دی. په هر صورت باندې خدای دې وکړي چې چارواکو هم د تا غږ اوریدلی، په دې برخه کې هغوی هم اقدام وکړي. او ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې د نورو اورېدونکو تلیفونونو ته ورشو، یو بل تلیفون هم لرو، دا به هم واخلو. د دې دوست پوښتنه هم ځان سره یاداشت کړي. مهرباني، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، ولی خان عبدالرحیم جان سره په تماس کې د لغمان ولایت قرغوي ولسوالۍ د انګریز څنګه دې کړی نه؟
مهرباني، ستړی مشي. خبرونه ته د چاپیریال او روغتیا په اړه باندې موږ نن خبرې کوو، په دې اړه کوم نظر لري یا پوښتنه لري؟
ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دا د سګریټو څکول یا د کارخانو کې چې دا کوم لوګي دي دا چې کوم د انسان لپاره د سرطان ناروغي پیدا کوي د دې ډاکټر صاحب د دې په میکانیزم باندې څو وضاحت ورکړي چې دا سرطان د کوم کوم تاسو پیدا کوي او په کومه طریقه او دومره پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده چې دا ټیټانو چې کوم مرض دی دا هم په خپله د چاپیریال له وجې نه د دې بکتریا چې کومه دا خپرېږي زما پوښتنه ډاکټر صاحب نه ده چې دغه ټیټانو چې کوم دی په کومه سړی د پاره پال جوا کوي کوي دغه کې مونږ کوم معلومات راکړي مهرباني به زه کړم خپل مواصله
ډیره مننه کور مدان خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب دواړه پوښتنې مو واورېدلې نو که اول هغه د مجاهد پوښتنې ته چې له مابس نه یې زنګ وهلی او د پولي چرخینه او مشکلې ډېر زیات و ځکه ده ویل چې له څو پوډریانو سره په یو اتاق کې اوسېږي او د بېلیدلو هېڅ لار هم نه لري او همدارنګه ده ویل چې یو ډول جلدي تکلیف هم ورته پېښ شوی دی ده ته او نورو شاوخوا کسانو ته یې چې ویښتان یې داسې غونچه غونچه وځي او نور نو پوښتنې به هم ټولې اورېدلې زه بیا نه تکرارم مهرباني وکړئ
والا دا چې دای وای چې سپارس کسان په یو کوټه کې اوسېږي دا خپله د هر ډول انتاني د ساري ناروغۍ د انتقال لپاره زمینه برابروي که دلته په دې کې یو کس په زکام اخته شي یا د ستنې په درد اخته شي د وتلو ته یې لېږدولی شي اول خو دغه کسان باید کمي بل زه فکر کوم چې دا خو د زندان د چارواکو وظیفه ده چې په زندان کې مخدره مواد انتقریت څنګه رسول کېږي د هیروین څنګه یې مخه نه نیسي حتی سګرېټ هلته باید وڅکونت کوي او کدا سي د دې مخه نشي نیولای نو دوی باید دغه سګریټان یو کوټه کې واچوي په دغه په بل کوټه کې او هغه چې عمل نه لري په جلا کوټه کې ځکه چې دغه د سګریټو د پودرو لوګي چې دی هماغومره چې خپل عملی ته توان رسوي هماغومره هغه ته چې ورسره اوسېږي په کوټه کې هغه ته توان رسوي نو زه فکر کوم چې دا هم زندانونه معمولا ډاکتران لري ډاکتران باید د زندان چارواکو ته دغه سپارښتنه وکړي دغه امر باید ورته وکړي چې دا کار وکړي او بل د زندان د ساتونکو دا اخلاقي وظیفه ده چې روغ کسان له ناروغانو بیل وساتي بل ورور چې د سګریټو او سرطان ترمنځ د اړیکو پوښتنه وکړه په سګریټ کې ډېر کیمیاوي مرکبات دي چې یو خو دغه کاربن مونوکساید او کاربن ډای اکساید شان دي بل د تار په نامه کیمیاوي مرکبات دي چې دغه تار مرکبات ټول د سرطان سبب کیږي او دا د معمولا د سږو د سرطان سبب کیږي چې بیا ممکن بدن نورو برخو ته هم او د تیتانوس په باره کې چې پوښتنه وکړه د تیتانوس میکروب معمولا د څارویو په سره کې مثلا زیاتره د آس او د کچرو په سره کې وي د دې سره چې په ځمکه تېږي ځمکه ککړوي او که د چا په بدن باندې کوم ټپ پیدا شي زخم پیدا شي او هغه خاوره چې په دې میکروب ککړه ده د زخم ته ننوځي د دغه میکروب د سړي بدن ته ننوځي او د تیتانوس د مرض سبب کیږي
ډیره مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان نور اوریدونکو هم په تماس کې دي د دوی پوښتنې ماخلو نو خبرونه ته دوام ورکو بیا خبرونه لرو مهرباني څو کول کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مې خبرونه ته
خان صاحب ته او محترم ډاکټر صاحب ته زړه کوم سلامونه او احترام وړاندې کوم
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب نن پوښتنه ده هغه دا چې زه په یو کال تقریبا البته دا پوښتنه ما د موضوع نه خارج یم او بخښنه غواړم
مهرباني وکړئ
زه تقریبا یو کال په خارج کې اوسېدلم او خارج چې راغلی ما د افغانستان کې اوس تقریبا دا دوه میاشتې کېږي د سینې یو مرض اخیستی ده پوه شوې سینه مې ډېره تنګېږي نو نه پوهېږم دا څه اثر دی ډاکترانو ته ډېر تللی یم پوه شوې ما هلته د ټایرونو کار کوو
ها نو نو ته ته پلان کې اوسه ته پلان
کې مخ
هم ته پلان کې اوسه که څه هم د تا د پښتنه د موږ له موضوع نه وتلې ده خو بیا هم چون ټلیفون دې کړی دی اوس سره مخ شوي یو ډاکټر صاحب که کومه پښتنه له تا نه لري کولی شي نو ته ټلیفون مه قطع کوه ډاکټر صاحب دا سړی وایي چې د ټیرونو کار یې کوو په هر چېرته اوس چې راغلی دی سینه یې تنګیږي غالبا تنفسي ستونزه به یادوي که تاسو ته کومه پښتنه لرئ یا کوم نظر لرئ د دې ناروغۍ په اړه
مهربانی
وکړئ
وروره، یوازې سینه تنګۍ درته پیدا کېږي که درد هم وي؟
یار سینه تنګۍ سره کله کله درد زیات وي.
ښه، دا په کوم وخت کې پیدا کېږي؟ دوامداره وي که کله کله؟
یعنی زه پوهېږم دا دوامدار وي، کله کله نه وي.
ښه، ټوخی هم شته ورسره؟
نه ټوخی بېخي نه سره ډاکټر صاحب، ټوخی بېخي نه لرم.
ډاکټر صاحب، د دې اوریدونکو تلیفون قطع شو که
بلې او د سینه تنګي عوامل خو زیات دي، نو ما ټولې پوښتنې دننه ونه کړې چې علت یې پیدا کړم. خو په هر حال سینه تنګي معمولا په دوو حالتونو کې ډېر لیدل کېږي، یو د تنفسي سیستم په ناروغۍ کې او بل د زړه په ناروغۍ کې. زه فکر کوم که دی د داخله متخصص ډاکټر ته ورشي وده به یې معلومه کړي چې د څه ویل چې خارج نه راغلی دی، اول ته ښه و، دلته په دې مرض اخته شوی دی. امکان لري چې له ځینو شیانو سره د ده حساسیت وي، دغه حساسیتونه هم د سینه تنګۍ سبب کېږي. نو که دی داخله متخصص ته ورشي مشکل به یې حل شي انشاءالله.
ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو. مخکې له دې نه چې خبرونو ته ورشو، د ده پوښتنه مخلو، بیا خبرونه لرو، له خبرونو نه وروسته بیرته تاسو سره په تماس کې کیږو. تاسو ته یو اته دقیقې وروسته موږ بیا زحمت درکوو. صحیح ده؟